ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکوو. دغه راز د کابل انصاري لیسې ته څیرمه د چاودنې په باب هم له خپل خبریال سره خبرې کوو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ. خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي تاییدوي چې د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کندوز سرپرست والي وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې د وسلوالو نیول شوې دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړه چې د کابل د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې، خو ویل چې د حمله مرګ ژوبله نه لري.
دا د خارجي قواو یو دوه موټره مزري پوش تیرېدل، یو کورولا موټر به مور سره ځان انفجار کړی، انتحاري عمل یې کړی ده. هیڅ نوه تلفات نه لري، نه خارجي قواو ته تلفات رسېدلی او نه هم ملکي خلکو ته.
لبلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې او د حملې پر ځای کې د عامو خلکو زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کندوز سرپرست والی وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی.
سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول سوی، دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خیلو نومي کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی.
د کندوز سرپرست والی وایي درې محاوزه او د خان آباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول شوې دي. افغان حکومت وایي په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 12,000 بې ځایه شو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي. اجرایه ریاست وایي اوس هم د بې ځایه شو کورنیو سروې روانه ده او له هغو اړو کورنیو سره بشري مرستې پیل شوې چې سروې بشپړه شوې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کمساره پېښه وه. دا یوه غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 12,000 کورنۍ ورڅخه تخار، بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بې ځای سوي دي.
لبلوري د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زمبابوې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
اته مونیتا او پلاسما مونیتا د رواني شریلي اشته دواله نو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټله او د خبره سره ان شاء الله د پراتونکو لوبډلې کې د مابو ملي لوبډلې تر وړاندې د لوبډلې راځي.
په پام کې د چ افغانستان خپل لومړی ورځنی لوبه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زمبابوې سره ترسره کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 411 افغانۍ. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې ګمان کوي د دوی زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare.
La ulusmeşer Recep Tayyip Erdoğan sara tar haber rustamo pa haqo chawdano ki da wajalsaw mulkiano polisa o sarteru la para da drewrasani umumi matam prekla wakda. Sma paqida mush ba da ata ya million khalko ehsasat monakis kluchi da terrorism khilafti. Da muhimana da chi da padida la kum razi o tsop pa nashakawi.
په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې ورسته دوه بمی چاودنی وغندلې او یو ناوړه پیخي وګڼله. دغه چاودنی په دغه سیمه کې شوی چې په پام کې و د حکومت او کورد سخت دریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. د ترکیې حکومت دا پیخه تروریستي حمله بللې او وایي پیخه به وسیړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې مصر له فرانسې دوه مسټال ډوله جنگي کشتۍ رانیسي. دغه جنگي کشتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوې وې، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنگي بیړیو پر خرڅلاو موافقه ته رسیدلی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه یې 14 سرخی الوتکې، 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لیږدولی شي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او د امریکا دفاع وزارت وای امریکا او روسیه د سوریه پر هوایی قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په مزنی څپه 12.5 دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د دې خبرونه په دوام کې ووري. په کندز کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د کندز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موږ په تخار، بلخستان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي پاکستانه سلمونه وخت
د دې او ځینې نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په ورسپانو کې کتنه کوو او د غرس مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل ښار په جویشیر سیمه کې یادې انصاری لیسې ته نږدې چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبریال عارف لودین د پیښې ځای ته تللی وو. له ده به د پیښې جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
کابل ښار په جویشیر منطقه کې یو انتحاري حمله وشوه. البته دا حمله د نړیوالو ځواکونو په کاروان سره ده چې یو موټر ورته ویجاړ کړی او ځینې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. شاخوا د خپل کورونه دي او یو څو ګودامونه دي ریته د کورونو او ګودامونو شیشه او دروازې هم ته سي دي او د دې حادثه د دې شي نسیم نه دي خو تقریبا یو سل متره دي خو دلته د انصاری له سمو کتلري چې دلته د کوونکی په خپل درسونو بوخت وو او سیمه اوس د امنیتي ځواکونو امنیتي ځواکونو سیمه اوس کاله باندې کړې ده او نه ادرین نه دغه پریږدې چې نه دغه تاګ راتګ وکړي او خبریالانو ته تر اوسه پورې نور زیات نه دی ورکړی شوی.
لودین صاحب، امنیت قومندان، البته د کابل امنیت قومندان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي، البته نه ملکیانو ته، نه امنیتي ځواکونو ته، او نه هم بهرنیو ځواکونو ته چې کاروان په سیمه کې تیریدو. تاسو وویل چې ملکیانو ته مرجوب نه اوښتي، تاسو په څه اساس دا خبره کوئ؟
دته اني شاید دا ساتم خبره خو دې ماته دا خبره کړې ده ته پر وسط پر امنیت قومندانیا امنیتي چارواکو له داسې خبرې نه دي کړې. نو اني شاید دا ساتم خبره د دې چې یو کار چې په بایسکل روان او د پورت اخواته نو دای ژوندۍ او یو پنچرمنو چې په سیمه کې یو غرفه درلوده هغه هم غرفه یې جرسه ده او خپله یعنی بیخی آثار په سیمه کې نخکاری دا چون ما د خپل سر غوړې دلته چې د بازي ورته سره د غرفو او د خواته کتاب فروشان دي د کتاب فروشان
بلس
وو دا تخته چې دا ویجاړ کړی دي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال عارف لودینو چې د کابل د جوی شیر یا د انصاری لیسې په سیمه کې د چاودنې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په لړ کې به تاسو د راپورونو ترڅنګ واورئ چې 219 پروګرامونه هم واورئ. مخکښ شزي او جوان پشيبوکي. د امریکا دفاع وزارت وای چې په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په نتیجه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د پینتاګون ویندوی پیټر کوک پرونه وخت ول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې د افغانستان په کندوز شهر کې د بی پولي ډاکټرانو د روختون د غمجنې پیښې د قربانیانو کورنیو ته باید پام واړول شي. د دهمول چې د امریکا متحده ایالاتونو به د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ته هم پیسې ورکړي. کوک د غراز ویلي په افغانستان کې امریکایي پوځیان دا واک لري چې د غمرازي او خواخوږي لپاره د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د روغتون د بیرته جوړولو لپاره هم پیسې ورکړي. د دهمول چې که زیاتو پیسو ته اړتیا وه، د اضافي پیسو د ورکولو لپاره به له کانګرس اجازه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان له حکومت او د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه بخښنه غوښتې ده. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ټینګار کوي چې د دې پیښې په اړه دې بې پلوه نړیوالي پلټنې وشي. ول شوي چې د کندوز په دې پیښه کې 22 تنه ډاکټرانو او ناروغان وژل شوي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وای چې په دغه وژل شو 22 کسانو کې 12 سنه د دوی کارکونکو هم شامل دي. او اوس هم د پاکستان په ارتباط د پاکستان صدر اعظم وای چې هیواد له هم حاضر دی چې له افغانستان د افغانستان په سول کې رول ولوبوي او که چرته د افغانستان حکومت او طالبان حاضر وي نو چمتو دی چې د دوی په روغه کې د منځګړتوب رول ولوبوي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په اومه نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکراتو پاره خبری غونډه ته وای،
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر محنت کړې ده. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لمړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغه قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوټ نیگوشیشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 13 نیټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپورونو په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وای.
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے،
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دو کال مخکې مړ شوی، نو زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه و او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیل ده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پښتنه ده. خو دې امر د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته. مونږ هڅه کوو چې دا لړې بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې مو کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې، چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لبل خود سولی علی شورا و افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته هیله نشي. نواز شریف لکه څنګه چې په راپور کې وویل شول، ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دوهم پړاو مستقیمې خبرې چې په پام کې و د جولای په 13 د پاکستان په مری کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لقبل وزندید. په دې موضوع صالح محمد صالح راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته تا د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو پرهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لار کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته پکار ده چې په دې لار کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغه نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
او اوس په هم اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو روسیو څرګندونو او د کندوز د جګړې اغیزو ته ځانګړي کړي دي. د سولې ټینګښت د ګاونډیانو تشه ژمنې نه، بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی، خو د سر مقالې د لیکوال په خبره دا تشې ژمنې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي. په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو، اوس د ځان د سپیناوي لپاره دا هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا خبره راخیستې چې ویلي دي که کابل او طالبان وغواړي پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبري کېدله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي پر سولې به ورسره بحث وکړو. په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوي چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته $3 میلیونه زیان اړوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دغه راز د ژوند رنګونه هم په همدې خپرونه کې در اورو. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه خوره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو په پروسې څه سیوری غوړولی، خو دوی به په ټاکل شوي وخت حکومت ته د وړاندیزونو دوهمه مجموعه هم وسپاري. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک په عمل کې دوهم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عمل کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
حکومت ډېر پر بنسټ نه خوږي او ژمن نه ښکارېږي، دې جدي نه ښکارېږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو، ولې اوبرې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شو شوی. اوس دغه د غوړوي لپاره کوم کمیټه چې په کار پیل کړی وي او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وي، پرېجر جوړ کړی وي او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وي، ګوره هېڅ فرق نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبول او د عمل کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو. دا هغه تطبیقي عملی او حقوقي لارې چارې وسنجول شي. امیدوار یو چې دغه تر اخر د قوس نه مونږ هغه دومره پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقی وایي چې په نوي وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
د افغانستان حکومت وایي چې کچيري د سیمې هیوادونه په دې هیواد کې د تروریستو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ ته مخنیوي لپاره دې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ایز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کچيري د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه غواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امیر کابلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د په وینا چې اوس د غشمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوز د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډیره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای د لغمان پالینګارو کې د ناامنۍ ستونزو د زیاتېدو له کبله د دوی مشکلات هم ډیر شوي دي. دوی په لغمان کې له پرتو افغان ځواکونو او چارواکو غواړي چې په خپلو ساحو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په لویدیز نورستان کې خلک شکایت کوي چې د لغمان پالینګار کې د امنیتی ستونزو زیاتوالی اندېښمن کړي، او وایي د لغمان په حدودو کې چې د دوی کوم سرک نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو ته غځېدلې، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو شمیر او فعالیتونه زیات شوي دي، او هر ورځ د یادې لارې په اوږدو کې موټرې تلاشي کوي، او کوم کسان چې د دولت مامورین او یا همکاران وي هغوی نیول کېږي.
لنګار کې خو ډېر سخت حالت ده، خلکو ته راتګ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. دغه وخت هم ټول طالبان په سړک کې ولاړ دي، چې لنګار ولسوالۍ نه ښکته تر کنج ساحه پورې. نورستان ولسوالۍ خلک داسې کوي چې خپل همداد یا لنګار د لغمان دا ټول ساحې لپاره دغه مشکلات د ساحه کې ځکه چې هغه کسان چې په دولت کې وظیفه لري نو تګ راتګ کې ډېر مشکل سره مخامخ ده.
دوی وایي په لاره کې حالات دومره خراب شوي چې که یو څوک سهار له کوره ووځي نو بیا راتګ ورته مشکل وي، او هر شیبه خطر سره مخ وي.
ټول مشکلات د بریتي هر څوک د کورو یو پاسه سره د راتو امید نیست واپس رو کور تراشم دا ما ټول صحیح چا شرم نه کی د کور اوته کا مسلین نه کا شاګردان دی یا سره د لارې کې د طالبانو ویل یا سره د بم ویل
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته ویل چې مو د کیږي چې د لغمان پالینګار کې امنیتی ستونزې ډېرې شوي کوم کسان چې له دواب منډول او نورګرام څخه لغمان ته تګ راتګ کوي وسلوال ورته په لار کې مشکلات پیدا کوي او د دولت پلوي کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له لغمان نورستان او یا هم له نورستان څخه لغمان ته لاړ شي
عبور او مرور لار نورګرام او د دواب او د منډول هم د الینګار او د لغمان په ولایت خلک دغه لار کې هر نوع ستونزې پیدا کېدل یا د دې نور ساحې خلک متجرد کوي
هغه وایي که چیرته په یادو ساحو کې په لویه لار کې پرتی امنیتی ستونزې ختم نشي نو کېدای شي چې ورسره د نورستان په نورګرام دواب او منډول کې هم امنیتی ځواکونه له مشکلاتو سره لاس او ګریوان شي
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو لستمی بجیدی اوس به ناجه صافی د دې سات لند خبرونه واوروي
د کابل امنیتي مسولینو تایید کړ چې د جوی شیر سیمې د انتحاري حمله هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و دوی وای چې د حمله مرګ ژوبله نه لري د کندوز سرپرست والی وای چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي افغان حکومت وای په کندوز کې د ورستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځایه شو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي افغانستان د کرکټ بورډ وای چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم ورستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو له سره وړنه ته زمينه برابره کړې افغانستان پرون د زیمبابوې په وړاندې خپل دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې دوه مسټرال ډوله جنگي کشتۍ رانیسي او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي
تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اوریده د خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو بیا د ژوند رنگونه خبرو ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړې چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره سرتیری پریږدي د متحده ایالاتونو په مشانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړیدو د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سولې انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړي خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده دا د 14 کلن شو او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي دغه جمهور غشتون کې سناتور د امنی ترڅنګ د مخدره موادو لوی قاچاق بران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چیلنجونه بللی دي دی وی ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخت رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالي توپ ته ورسوي خو دوی هیڅکله امریکایي پوسټه واک منابع او د ماموریت بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی وی اوباما چې ویلی افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال 1 میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي حقیقت کې له 2003 څخه را پدې خو هر کال افغانستان ته ملکی مرسته کوم کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوزیانو د استلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوزي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوز هلیځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوز څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوزیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوزیان به چې په مقابل کې هم دومره پوزیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي په هغه صورت کې د امریکا ورستی لیږل کیدونکي پوزیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستان د ځواکونو د استلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د ځینو قماندانانو او د غرض د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستانه د پوزیانو په استلو کې بیړونه کړي. د امریکا پوز وویل چې افغانستان ته د 2800 پوزیانو لیږل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوزیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوزیان باید پاتې شي. د پاتې کیدونکو پوزیانو شمیر ونه شوت خو وی ویل چې د ارزونه دار چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم راته واخلې
منم عبدالرحیم ده
د کم ځای
د پکتیا ولایت خې
پکتیا کې د کم ځای
پکتیا کې ګردیز
کابل کې دغه کاروبار مڅ ده
کاروبار هم دغه منډی کې د دیاترو شامپو کریم صابون د شیندې
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی خرڅوي
نه د موږ هم ده پرچون نه خرڅو د موږ هم ده بلې
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري
نور دکاندارم سته پرچون ته د موږ نه هم ده وړي موږ مثال د دوبۍ د جرمنی مال نه مخترازي موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارن خرڅي هغه یو دانه دو دانه ده
خو هغه ځین په دین یت راضی چې دوی بیا موږ ته لګارزان راکوي نو چې بیا تاسو هم مایوس کوي ورته چې نه خرڅو
نه نه دی غسر مرات کوو غته مرکو اس خبرم نسته
خو اصلي کار مو اومده ده
اومده ده بلې
بیا بریټون هم فرق کوي فرزن اومده به یو ریټ وی یو پرچون به بل ریټ وی
ونه پرچون خو نرخ نه لري چې پر نرخ خرج اخو بل حساب ده اومده بیا نرخ معلومه ده
که دی اومده نرخ معلوم دي
بلې
او دی اومده به عموما به لګ کم وی کنه
کم ډیر فرق لري بلې پرچون خو بهخي قیمت راځي
تاسو بیا غا پرچون ولا ته وایي چې فرزن دا دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي
نه ول نه نو ورته خو موږ د اومده پیسې باندې ورکو
نو بیا تاسو نه غا کوم چې پاتې شي بیا خرڅیږي
ولا غا چې پاتې غا سپرکی غا بيستکو او هغه خو بیا نه خرڅونه څوک اخلي
او کبي دي اماغه کس غوندي نور پرچون خریداران راغله لغوي ته ورکوي
بالکل
څومره وخت کیږي چې دا دکان مو کړی
دکان دغه د څه وخت کله کیږي
اندل تا وای ک په خپل ځای وای
د مخک دکان هنر دوی مارکیټ کې وو دل تر غل د شپګو کار دل تکيږي او الته خو سابقه دکان لري
نو الته مو بخيري ولي د دل ته خیر ک څنګه راغله
نه غلطم دکان سته
خو سم شته
او دوه درې دکان غلطه دي
دا نو کاری چې تاسو کاروبار خښونو بل دکان مو
وو او بالکل خبره ده غدا
خو د خلک ګيله کوي وای کاروبار نشته دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني
ولا خستان خو د څه د چې یو ولایت نه څو ولایتونه دي ټول نه خلک یو ولایت نه یو ولایت نه 25 نفر خو راځي بیا هم حالت خو درس به سره ده خو بیا موږ شکر بس خپل کار باندې
یعنی تاسو هغه خلکو کې چې بس وای اڅوې چې ژوند په تمه خړل کیږي نور خو تمه لنډه ده
نه 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 او نه موږ په دا غسنه په څه کې نه دا ډیر انقلابونه په موږ تیر شوی
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کیږي او سړی باید د خی ورځ په تمه ووسی
کنه خبره ده غدا
کاروبار سره مې خوشاله یم
بخیر شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لارسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړې څنګه نه ورکو
آفرین باز ډیر مننه خوشاله
سلامت خیر سه
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمین کوله چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همه معلمی کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتمه یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مو نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي، د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځلې نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور انجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا داسې څرنګه آسان شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګړي د احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو ترڅو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خویندو سره شریکې کړم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوختي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو د مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کېدلی. اکثر وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډیر لوړ شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریز روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي. بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقه ای هلته باقاعده کینی یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شی ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې مونږ ته قصې کړې دي، داسې واړه واړه قتوني او داسې او داسې او داسې بیا ورک شوي دي.
خغلی شپون وایي چې یو شمیر اشخاص بیا په دروغ ویلو سره په پیریانو پسې یو شمیر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډیره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسیدنې د ځای او یو شمیر نورو نښونو خنو او خپې جندرو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدل یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنی حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنی د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنی کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه، داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنی اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي او بیا بلته تاسو دعاوي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی د دې مفهوم همدا دی چې یا الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو ویل کیږي چې پیریان د سکرینې ترسره کولای شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا راننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپلې مطالعې کې مشغوله شم، یو وخت کې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه یې هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نه شي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریا یم او بعد همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي مګر یو شمیر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دا یې کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته ده سره به یې کومک کوو. نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نال کلی دی، شولې نالې کلي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی لیکن هغه شولې سر چپه نالې کړي دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دا یې سر چپه نالې کلي وي، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قیسې هم اورېدل شوي دي کوم خلک چې په همدې دغه کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحله ته رسي چې هغه سمله یا بی خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډیر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي نه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته یې موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ یې داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل راته ویې ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومو سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، د مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو دان مرګری یو محصل دی، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو دم به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه دی، ویلی چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری دا اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومانو ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي، وډار شي.
د کابل په هندو استاد په هنیر آریانا بیا وی چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیده موجود دي، خو یو شمیر ځنګړي اشخاص په خپل ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلو کورونو کې کاورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي، په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دي ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي، او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا، ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم نه نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پوشپکه چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیګه ورته بلا ګرځي، پریان ګرځي، بوټی هم ورته پریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پریان دي. هغه دي
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده، او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی، په نوم صورت الجن، چې د جنیاتو وجود په هغې کې بیان سوی ده، د جنیاتو وجود معرفي سوی ده. همدا رقم په نورو صورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په صورت النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن د دې بیان کړی ده. دوهم دا د پیریانو عملي کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني دي، او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدلی چې پیریان غږېده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کورته، دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما سره له شوخي نه ورته ویل په روس کې پنهماش، هغه راسره روسي شروع کړله. حال دا چې هغه ماشوم یاد لس کلو باید نه کلو فکس روسي شروع کړله، انګلیسي، کومې ژبې چې دماغ زده وي یا پوهېدل، ما دا ټول ژبه باندې غږېده. نو ما یقین نغی چې دا انسان نه دالی. کله چې هغه لک آیتونه مې پوه ویلې، دغه لک لک عادي حالت ته راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږېده، خو لږ داسې چورت کتلی او د فکري توازن هغه نه و، او ډیر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایي، زه په پنځم صنف کې یم. کله چې ده باندې پیریان ناستول، په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږېده. ما یو ځل د قرآن شان یو آیت ورته ویل وم، دې آیت باقي د زده ده، هغه د آیت باقي راته تکمیل کړه، مونږ ته غلطي سره، غلط لهجې سره. نو زه پوښتم چې دا یو غیر خارق العاده یا عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري، او ځینې شفاهي او ولسي کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان. زبا
شما زبا شم خبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خبا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑا